Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وو به جدید ازادي رادیو خبرونه هم لږ شی به پیل شي ز اسمت ساروان يم د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کیدو په اړه خبرې کړي. یونام په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لری کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویش ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک پوسټه د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي کنه له قانوني چلن سره مخامخ کیږي. تیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تیره شپه آزادي راډیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پل علم شار ته څیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغل سمیم زیاتوي لومړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوښو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلي پلاوی د دغه ځای لرغونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلې د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیگاش په ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دوه کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبري د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او لټولو مینوالو یو غوښتي چې د رونالدو د هر کلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړي. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحاده پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیوا ته به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړي. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 55 اعضا لري ټول ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاتو او پروګرامونه وتر زیاتو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو تنګو ټکور مجلس به جوړیده خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلی دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلی پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د سلو وزرا لمرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزي سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان نجونو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزي سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو ته رسولي چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لیرې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د ښځینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لا پسې ژوروي او سترې اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې له امله به افغانستان نور هم منزوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپلې اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو حسین ترجمن دی او د ستونزو د هواری او له اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د مرسته رسوونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. او چا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پرېکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې د د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدی ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازه زلمای خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلورشت تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره مخالفه دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټه هڅه پیل کړي چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزې بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اتري د همکاري او مرستې غوښتنه کړي. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زموږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زموږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست، هغې به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بلکه موږ خپل کومک ته خپل جدوجهد دی دا جاری دی.
په پاکستان کې همدا اوس سلګونه افغان خبریالان شته چې د ویزو نیټه یې پای ته رسیدلې، خو سره له دې چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزې نه دي تمدید کړي. پاکستان کې میشت افغان خبریال میرولی رحمانی یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
تیرو لس میاشتو څو واری د پاکستان د ویزی اکسټینشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړی اپلای مو کړی له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ د ډېر کوششونو او د څو واری اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبریال میرولی رحمانی وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتونکی دی.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی و چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا ثناءالله ویلي وو له دې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي او که چیرې یې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشري یې صدر اعظم شهباز شریف کوله د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو ګډون کړی و. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثر بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي. هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سنبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همداراز زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی خو مخکې پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړي وي چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حملې کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند غبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا ثناءالله خبرې پارونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همداراز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دی. پاکستان څو واره له افغانستان سره پر پوله په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عذب و. د ضرب عذب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسېدونکو افغانستان ته پناه یوړه چې لایې ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکې هلته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبي د پایل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلک او دغه منطقه په وینو سره ولړي. ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې له افغانستان سره په پوله پراته دي وروسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. د اکثر دغو بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پاکستان په خاوره ترهګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پي د 2021 کال له اګست د 2022 کال تر اګست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
په داسال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې 1,000,000 افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسېدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو، کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر 1,000,000 د ډیرو افغان کډوالو د اوسېدنې سندونه یې د جدي یا مرغومې میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست له ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي دا اسناد په اتومات ډول د 3 میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکانی هم شته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړې او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزې ما را تمدید نکردن.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو له امله مجبوره شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړه شي او نوې ویزه واخلي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې ومې غوښتل چې ویزه مې تمدید کړي، خو د ایران دولت مې غوښتنه رد کړه او راته ویې ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړه شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه یې د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو، د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي، بانکي حساب نه درته خلاصوي، ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډېره جنجالي مرحله لري، د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایو، بانکي حساب خلاص کړو، په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټولو هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسېدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف شوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې میندل شوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازم اقدامات شوي دي. سلطان محمد سرور په دې موضوع د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نوي کشف شوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې دی، تقریبا داسې کوای حدود د 2,500 کلو پیدا شي قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د چی دی، نظامی جای د ملکی جای د چی شي؟ د تاسو لرغون پوهان څه وای؟
دا خو یو هغه د شه غونډې غونډه تقریبا د شه سوادانې مستل کورونه نو یې څه تاسو باندې ده به نو د سیمه خلکو आवाज دا کده دا شي جای تاریخي جای دا د شه باج حاصل چې کومه د قدیمی یا داستاني شي چې کومه قالایم دي دا څه دي چې په مشتنګری مون ترازلو بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدایت وغوښتو سو هم راغلی نجیه وکړه او تثبیت یې کړه بیا دې ته وویل چې دغه جای چې ده بستاني سیمه ده.
کلیوالو څه شی پکې لیدلی وو؟ کتیبه یې پکې لیدلې وه، لیک یې پکې لیدلی وو، څه شی پکې لیدلی وو چې تاسو ته خبر درکړي چې دا بستاني سیمه ده، لرغونې سیمه ده؟
نو دغه د کوم ځای کې چې دغه خدای شي دغه اجونې کې هغه خاوره چې نسبت هغه نورو جوته پال کړي دلته یو بستاني سیمه پاتې شوي دا چې نور هغه د موږ تاسې کوډلې ورته وایو ماشي نور هغه منګي او یاد شنو کوزړې چې کومه غې دي دا ټوټه ولایم دي همدا کومه نخل کراږي به ولا غشي مخکمه دي چې کومي سپینګر او خو خلینو خلق او یادل لا غشي دا څه به کېدلی نه دا خلک نو طالع لمن دا شي حیات راوښتو او دې نتیجې ته ورسېږي چې دا ځای بسنانی سیمه ده.
سمیم صاحب تاسو د دغو آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو هغه غوښتل چې کله یې مالا تراغه وروګه د امنیت مندانې سره اختباره سره نامه غورج امپراتیکا کې وو هسې مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر په هر کونج کنار کې باید وساتل شي. زما لپاره بیا وار په وار دا تقریبا د 3 میاشتو کې موږ امنیت مندانې ولسوالۍ سره خبره کوو همدغسې هغوی اختباره داسې دیدن کې الحمد لله دومره په لوګر سومه بسانی سیمې چې دي نه ټولې ساتل شوي دي خلکو لاس کې وسله نه ده البته په خاصه شوي خو اوس داسې شی نشته ده. همدغه سیمه کې موږ پرتې حوضې چې هلته دي امنیتی حوزی نم دیدن که کلی دی که سوری تلاس و نوری او دا که کلی اولیس خلقم همکاري دي خپله مقرره ده چې موږ سره وکړه او په دې شي دا چې موږ هغه تاسو هم ستاسو سیمه ده.
لا خبرنو ور اخوا
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پی بی ایس خپرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه خبرې وکړي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو دې پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو مخه ونیسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځنډوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامنځته کړي چې خلک بل خوراکي توکو، زده کړو، روغتیایي او نورو مهمو خدماتو څخه بې برخې سي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د ښځو د تګ د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منزوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجي نور الدین عزیزي ویلي حکومت به یې پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې له مخې به یې د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. وروسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې له ښځینه کارکوونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. راغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعرې کوي. ځینې خوښ دي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقۍ نه ژغولو یې مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوښیو په ځینو محفلونو کې مشاعرو نیولی. یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپلو خوشحالیو د نمانځلو لپاره مجبور دي یا مشاعرې وکړي او یا هم خپلې خوښۍ په عادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه یې د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې وه. نوموړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې تر څنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دامو چې مخکې به په ودونو کې سندرې وې، اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار ارواښاد اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی، د دې سربیره د موږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سر و کار له کتابونو، قلمونو، کتابچو او فرهنګیانو، لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ زه همدا شیبه په واده کې یم، خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د خوشحالي ون مانځي او موسیقي وغږوي.
پخش موسیقي نه درن.
دا یواز کابل نه دی چې د خوخیو په محفلونو کې موسیقي نشته، په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خصوصي سیدونکو سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعره نیولای
ډیر دا سکام و نه تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وی شوی. وجه ولاملم دا دی چې په خوابه په ودونو کې د هنرمندانو محفل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو، هادیو او فراتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوې، د کور نارینه د طالبانو لخوا ځورول شوي او آن وهل شوي هم دي. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلهوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنې او د هغو غړیو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیبا واما ولسوالۍ کې د ایف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاده برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبه په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل
ټریننګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري. نو دې ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیریدو سره دغه ټولنې مونږه زیاتوو او پروګرامونه ورته زیاتوو انشاءالله.
د ښاغلي افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو، استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د آبیارې ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویالو ترمیم ده پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واوره خوږیږي او هغه د واورې خوېدنې مخنیوي لپاره دی چک ډمونه جوړوي، پسرلي کې انشاءالله هغه سروې شوې ده په مختلفو ځایونو کې. دې ته به د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي، د شفتالو
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره ترسره شوي ژمنې په سمه توګه پلي شي نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په درې څلور کالو کې خپل رسیږي په هغه باندې توجه وشي او ساحه ټول سرسبز تر د غرونو ټول چې دغه ونی وکړي کینه ورشي نو انشاءالله خلک هم چې خپل رسوخ مواد هم غني کیږي او ساحه خپل بیا سرسبز کیږي که ژوند وو تاسو یو درې کال سره کال پنځه کال وروسته تاسو خپل شتیر کل تراشي تاسو وګورئ چې ولایت غونډې بلته هم سرسبز دونی نه وي مالامال
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن به وای د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیرغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولې شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي دغه ځنګلونو سره دغه علاقچارونو سره او هم حیواناتو ته خوراک برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي د ولس شتمنۍ ډېریږي ضرورتونه پوره کېږي. معنوي ګټې دغه دی چې ځنګل سره هوا صافېږي او ځنګل سره اوبه اضافه کېږي خوشحالي د مزه ځي.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځایي چارواکي وایي په نورستان کې 300,000 هکتار ساحه ځنګل او 200,000 هکتار یې څړځینو نیولې چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمنځه وړل شوې ده.